دا مشال رادیو ده وخت د مپشن درې بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د شذو نړیواله ورځ او ورسره د نور راپورونو ترڅنګ به د ټوک ټکالو څخه جوړ 19 پروګرام پام کوه هم واوري. په لومړي سر کې عبدالحی کاکړ ترڅو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پرانیسته به د روانې میاشتې په 11 نیټه کېږي. افغان ولسمشر پرون د برتانیې او فرانس د مشرانو سره په افغانستان کې د سود د بهیر او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر تړلي مسایلو خبرې کړي. امریکایي چارواکو تېره ورځ د اسامه بن لادن د زوم د نیولو تصدیق کړی دی. اوسم تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پرانیسته به د رواني میاشتې په 11 نیټه کېږي. د زیارت پر ورځ په اونیزه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویاند معظم احمد خان په پرانیسته غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ګډون کوي.
صدر آصف علي زرداري به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانیستې لپاره ځي او د پټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې د پرانیستې دستوري لراځي.
معظم احمد خان دغه پروژه د پاکستان په ګټه وبلله او هیله څرګنده کړه چې د امریکا په ګډون نور ملګری هیوادونه به اقتصادي ستونزې په پام کې نیسي. امریکا وخت نا وخت د 280 کیلومتر پایپ لاین په دې منصوبې اعتراض څرګندوي. وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ نا وخت د پېښور اسلامیه یونیورسيټي تشتول سوی واس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو جاری کړې ده. مشال ریډیو د تترلاسه سوی ویډیو کې اجمل خان شودل سوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او نورو واکدارانو غوښتنه کوي چې داغه په خلاصون کې دي مرسته وکړي.
گورنر خیبر پښتونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولې چې هغه را پریږدي چې طالبان ما پریږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس پېښور های کورټ ته او اسفندیار خان ته هغه ته هم دا اپیل کوم.
اجمل خان په 7 سپتمبر 2010 کال کې وسلوالو طالبانو سره لخپل ډرایور تښتولې خو ډرایور یې څه وخت لمخه پریښودل سو. د خیبر ایجنسی یو چارواکی وایي تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تانزه نښتو کې شاوخوا 4 کسان وژل سوي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي د نوم نښودلو په شرط نن مشالې ډوتول چې مرګ ژوبله بیګا ماښام په نښتو کې سوي ده. انصار الاسلام ډله په تیرا کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې د څه مودې راهیسې د تحریک طالبان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانی او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له ترګری سره د مبارزې پر تړلې مسالو خبري وکړي. تیر ورځ د ولسمشر د دفتر جاری سوی خبر پانه کې ویل سوی چې کرزی د برتانی له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبري وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د برتانی وزیر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. د ولسمشر دفتر ځخه جاری سوی خبر پانه زیاتوي د افغانستان او برتانی د مشرانو په خبرو کې په دې برخه کې د هڅو پر دوام ټینګار وسو. امریکایي چارواکو تیر ورځ د اسامه بن لادن د زوم د نیولو پخلای کړی چې یو وخت القاعده تنظیم ویاند هم. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې پر ورځ د ترګري د الزاماتو لومړنۍ اورېدنه وسی. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول شوی چې تر لنډې مودې په ترکیه کې د بندي ساتلو وروسته نیویارک ته رسول شوی. د حکومتي چارواکو تر اعلان لمخه له جنوبي کوریلینا د ریپبلیکن ګون سېنېټر لانسی ګراهام له سېنېټر کیلی اویټي سره په واشنگټن کې کډ خبري کانفرنس ول چې ابو غیث باید ګونټنامو ته ولېشل شي. دا وایي کله چې موږ دغه ډول یو څوک ومندو چې اسامه بن لادن او د القاعده لوړپوړو مشرانو ته دومره نږدې وي نو زما په خیال دغه ډول په اړه پریکړه دا کېدلی سي چې ملکی عدالت ته وړاندې کړو. دا کس باید په ګونټنامو کې وي. د امریکا د انصاف وزارت وایي پر غیث تورونه دي چې د امریکایي وګړو د وژلو پلانونه جوړ کړي وو. شمالی کوریا د حریف هیواد جنوبی کوریا سره امن معاهده د ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ بیړنۍ هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. دغه اعلان په 12 فروری د شمالی کوریا د ایټمی ازموینو په لړ کې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا د نوې بندیزونو تر لګولو څو غنټې وروسته مخې ته راغلی. د شمالی کوریا د کوریا پر امن اتحاد کمیټې په جارسي بیان کې وویل چې هیواد د جنوبی کوریا سره چې د امریکا ملاتړی دی عدم تجاوز ټولې معاهدې ختموي. د کوریا مرکزی سرکاري خبري اجنس ویلي چې شمالی کوریا د جنوبی کوریا سره په سمدستي ډول د رابطې کرښه یا هټ لاین هم پرې کوي. د زیارت پر شمالی کوریا د امریکا پر ضد د ایټمي برید دړکه ورکړې چې سپینه واڼې وویل شمالی کوریا د بلستیکي برید خلاف خپله شا دفاع کولای شي. د وینزویلا د منځمهالي دورې مشر وایي د هوګو شاویز مړی به لکه د پخواني شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر ایلیچ لینن د جسد غوندې خوندي او د شیشې په یو تابوت کې د خلکو د لیدو لپاره ایښودل کیږي. ځایناستې مشر نیکولا ماتورو دا هم وویل چې د وینزویلا د ولسمشر جسد به د اوو نورو ورځو لپاره د ولسي لیدنې په موخه د ولسمشري زماني سره په څنګ کې په یوې پوځي اکیډمۍ کې ایښودل کیږي. دا اعلان د جمعې د ورځې د هوګو شاویز تر دولتي مراسم وړاندې وسو چې پکې به د نړۍ په لسکونو مشران هم برخه اخلي. په دوی کې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا هم ګډون کوي. او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحق کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې رسمي پرانیسته به د روان میاشتې پر 11 نیټه
کیږي.
نن د ټولي نړۍ په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. په پېښور کې ورشه زوای دلته قانون خو جوړ سي خو عملداري نه پر کیږي.
پنځو کالو کې ډیر زیات قانون جوړ شوی دی، دومره امپلیمنټیشن نه کیږي.
بل خوا د خیبر ایجنسی خلک وایي په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ پر دفتر تر وسوال برید وروسته دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د رواني غړي په پام کې د ټوک ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کا اوریدل هم هېروي.
د ریان ملک په آرډر په ټول ملک کې د موبایل لوډ شیټینګ روانو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سرویس. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو کولای شئ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریج پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د بهرنی چار وزارت اعلان کړی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې رسمي پرانیسته به د روان میاشتې پر 11 نیټه په ایران کې کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د همدې مقصد لپاره ایران ته ځي. دا چې دا ګیس پایپ لاین به له کوم سیمه څخه راتیریږي او څومره به خوندي وي، په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیسته به د روان میاشتې په 11 نیټه ایران کې کیږي. د دې خبرې پخلی د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان موظم احمد خان د زیارت په ورځ په خپل اونۍ سره خبرونه کې کړی دی.
د صدر د ایران د دورې په باب لا او هغه به د ایران په سفرزي چرته چې په 11 مارچ د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې د کار پرانیست کیږي.
د دې منصوبې په اړه پاکستان کې د سیمایزو او دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دا ګیس پایپ لاین به د ایران څخه د بلوچستان او سند لارې راځي، نو تر څو چې دغلته د امن وزخنه وي نو دې منصوبه کې به یو شمیر خندان رامسته کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي ویل
چاته پته راځي نو صرف دا چې په بلوچستان کې د کم سایر نه چې دا پایپ پاکستان ته راځي هلته کې ډېر زیات بد حالت دي هلته کې حکومتي ریټ چې دی هغه د نش برابر دی دې نو خبره دا ده چې دا ډېره طویل مراد منصوبه ده ټول نه غټه خبره بیا هغه د اقوام متحده یا د امریکې چې کوم پابندیان دي ډېر به اکثر خپل حالت چې ډېر زیات متخجل
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې تر څو چې حکومت د دې منصوبې د پیاوړي کېدو لپاره کلک ګامونه نوی پورته کړي نو په موجوده صورتحال کې د دې کامیابی په نظر ناراضي
دا خو چې راتلونکی کوم حکومت ته خدای دې چې هغه دومره مضبوط وي او کوم دې هغه خپل مفاد نه غواړي بلکې د ملک مفاد غواړي نو هغه د بلوچستان د خلکو چې کوم مسلې دي دا هغه چې کوم شکونه دي دا هغه چې کوم مطالبې دي چې هغه ادریس او دغه علاقه کې امن راشي دا بلوچستان د خلکو چې کوم مسائل دي هغه حل کول دي او هغه ته ترجیح و نه کړی فانی واجب ته سکیورټي اقداماتو باندې دا مسله نه حل کیږي والا بعد دې منصوبې ته به دوام ملو شي او دا به محفوظ پاتې شي ځکه څنګه وران دي په سوی ګیس په پایپ لاین باندې ګامونه لګي یا په هغه باندې هدفونه لګي نو دا چې په دې باندې هم لګي
د ذکر ورل چې د وسوا یو اتیا کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین د منصوبې د لاسلیک لپاره د پاکستان صدر آصف علي زرداری د رستیو کې د ایران په سفر تللی وو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري نن د نړۍ په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دې تړاو د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په سرکاري او غیر سرکاري کچ باندې بیلابیلو دستوري تر سره کیږي له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان په پېښور کې د شزو د نړیوال ورځې په اړه د سو دستورو حال راکوي
پېښور کې د زنانو نړیواله ورځ په پېښور پونتون باچا خان مرکز جلزو کډوالو کېم او پېښور پرېس کلب کې اومانځل شوې پېښور پرېس کلب کې د یو سو غیر سرکاري تنظیمونو لخوا یو دستور شو چې پکې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو علاوه د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملا زنانه غړو او د صوبې د اطلاعات وزیر میافتخار حسین هم ګډون وکړلو مشر ملما میافتخار حسین په دې موقع مشال لیډو ته وویل چې په پښتنه معاشره کې شعور او د سوچ بدلون پکار دی ځکه چې تر څو سوچ نوی بدل شوي نو قانون سازي یوازې کار نه کوي
زمونږ د معاشري ډېر مجبورې هم شته ډېر ضرورتونه هم شته ډېر تضادات هم شته او دلته چې کوم دی خواهشات په خپل ځای دي خو په معاشره کې ته هغه وخت حق شته چې تضاداتونه خبرې د مجبورونه خبرې او زمونږ د خپلو روایتونو هم خبرې د رهن ذهن نه خبرې نو تش په لجسلیشن نه کېږي چې که د معاشرې د مزاج خلاف لجسلیشن راشي د هغې امپلیمنټ کول ډېر ګران کار دی نو دې لپاره معاشرتي یو سوچ به ته پیدا کړي چې هغه زموږ معاشره په ډېره مشکل هغه به قبلی نه لهذا د هغې دپاره چې کوم
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم د هوا لور مشر خورشید بانو وایي چې قانون سازي خو وکړي شي خو ولې د حکومت تخوا هغه عملي کیږي نه نو ځکه اوس هم هغه شان بدلون نه راغلی
د حکومت پنځو کالو کې ډیر زیات قانون جوړ شوی دی تاسو ته پته دی ټوک پاور کې دی هغه کول شي امپلیمنټیشن نو دومره امپلیمنټیشن نه کیږي مونږه د سیول سوسایټي ولا خلک پرابلم روړ او غلوی چې دا دی بیا قانون هم جوړیږي کو امپلیمنټیشن عمل ډیر سلو وي نو دا خو هم چې د حقوق اوس هر څوک پوهیږي او ور شوی دی خو بیا هم دومره اطمینان مونږ نه دی
هم په دې حال چې کله په دستور کې ګډون کوونکې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملا زنانه غړي شګفتا ملک نه او پختل نو د هغوی جواب صدا رنګ وو
ګوره جی خبره صرف د قانون نه د قانون سازي خو په سملې کې شي مونږ وایي چې لېجسلیشن او د ام پی اس کار دا چې لېجسلیشن کی استاسو میډیا مقصد دا خبره کوي خدای مین مسله د امپلیمنټیشن یو قانون سازي سملې کې شولې فار ایگزامپل د سوري خبره مونږو خو اوسه پوری امپلیمنټیشن دا غي هغه سند شوی هغه کې مین رول ګورې جي سو پوری شي کمیونټي بده کې انوال ني سونو پوری د دې خلک اویر شي ني او هغه لوکل خلک پاغه کې انوال شي دا غي علاقې مشران شي دا غي لوکل پولیس او حکومت پوری او بیا د میډیا چې کوم رول دی
دا ونه ول دا چې صوبایي حکومت غوړ وینا وا چې د زنانو تحفظ او خېګړې لپاره دوی یو شمیر بیلونه پاس کړی دي چې پکې پویرا سات کې دوی ته برخه ورکول د کار پزینو کې دوی تنګول پزد او دا رنګ په کورونو کې پزنانو او تشدد بلونه وړاندې کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د شزو نړیواله ورځ منځل کیږي د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د سیمې د کارکونکو شزو د ژوند او د هغوی د کار په اړه یو راپور خپور کړی دی چې غټکی از مشمکار ګلایزرت اوروي
د آذربایجان یو دیش کلنه رویا رفیا چې د باکو خار خبریاله ده او د زامن یې دی وای چې کله د دفتر نه کور ته لاړ شي نو ډیره زیاته ستړي وي او دومره طاقت نه لري چې د ماخام ډوډۍ تیار کړي. رویا یو کارکونکې ښځه ده او د سهار شپږ بجو نه واخلي تر ماخوستن اتو بجو پورې کار کوي. دا وای چې په ورځ کې څلور غنټې خپل ماشومانو سره تیروي خو په دې خوشاله ده چې د خپل کورنۍ مالی ضرورتونه پوره کوي. د عراق پلازمینه بغداد یو اوسیدونکو کارکونکو کې څلور دیش کلنه د سکول استاد ایمان محمد په خپل کورنۍ کې لومړی ښځه ده چې نوکری کوي. ایمان وای کار کول د هغې لپاره د خوشحالۍ ذریعه ده او د کار ځای د هغې لپاره د بدلون وسیله هم ګرځېدلې ده. ایمان چې درې ماشومان لري وای غواړي د دوی ماشومان هم د هغې په شان شي خو یوه لور یې ډاکټره جوړېدل غواړي. ایمان زیاتوي چې خاوند یې ورسره د کور په کار کې ډېره مرسته کوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کور کار او نوکری په یو ځای کولو سره ستړیوالی هم راځي نو آیا هغه به استاذي پرېږدي؟ نو ایمان وای چرې هم نه، بلکې زه په خپل ځان ډېر ښه پوهېږم. د تاجکستان شانوس کمزدووا چې په پلازمینه دوشنبه کې کار کوي او دوه ماشومان یې دي وای دا یو ډېر ګران کار دی چې کامیاب روزګار هم کوي او مور هم یې. دوه دېرش کلنه شانوس وای چې کله هم یو ماشوم ناروغ وي نو هغه په کار توجه نشي ورکولی، هر وخت کور ته ټلیفون کوي او ذهن یې په کور کې بند وي او سل فیصد کار نشي کولی. د خبر پختونخوا مشهور هنرمند شازمه حلیم له دیشتو کالو رئیسی کارکونکې خزه ده. د شازمه دوه ماشومان دي او د کور کار هم کوي. شازمه وای د خپلوانو او د کلیوالو نه ورته ډیر زیات اذیتونه میلاو شوې دي. شازمه چې د ټلویزیون او د رادیو مشهور هنرمند ده وای دا کار زموږ د کلتور خلاف دی چې یو خزه په ټلویزیون کې کار کوي، خو د ډیر مهنت وروسته یې ټول په دې خبره قانع کړل او اوس خلک د دوی احترام کوي. کسوم شازمه ډیر زیاته مصروفه وي خو مطمئنه ده. شازمه وای د خپل خاوند نه ډیر زیاته خوشاله ده چې د یو لس کالو رئیس ورته ډیره ازادي ورکړې او په هر کار کې ورسره مرسته کوي. د کازاکستان ویش کلنه دینیاره قیالوف چې په یو پونتون کې سبق خای او دوه ماشومان یې دی وای هغه له خپل کار نه ډیر زیات خوند اخلي. دینیاره زیاتوي چې کله هم په پونتون کې شاګردانو سره خبرې کوي نو ډیرو نوو خبرو نه خبر شي او داسې ګومان کوي چې په جدید ژوند کې راغله. دینیاره وای خپل هتل وسا کوشش کوي چې د خپل خاوند مرسته وکړي او ټول کورواله خوشاله وساتي.
ګولایز وو چې په سیمه کې د شزو د کار او ژوند په اړه تاسو د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي. اوس یو ځل بیا زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پاکستان تحریک طالبان د اسلامیه کالج نصری پېښور د تشتول سوی مشر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو خبره کړې ده. مشال رادیو ته د دې ویډیو یو کاپي ترلاسه سوی چې ورکی پروفیسر اجمل خان د خیبر پښتونخوا له گورنر او نور چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو سیرتونه دی ومني تر څو نوموړی راخوشي کړل سي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
تحریک طالبان پاکستان د پېښور اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې اجمل خان د خټو کور دیوال سره ودرول شوی او خپل بیان ریکارډ کوي. نو موړه په دغه ویډیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی، پېښور های کورټ چیف جسټس او نورو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې دوه نیم کاله د طالبانو په قید کې پوره شول خو د رهایی یې هیڅ بندوبست نه وشو. نو موړه په ویډیو کې وایي څومره چې اورېدلی نو دولت وایي چې د طالبانو غوښتنې ډېرې لوی دي، خو د ده په وینا طالبان وایي چې د ده په اغوا کې ککړ درې کسان چې دولت نیولې دي هغوی پرې خودو ته دولت تیار نه دی. اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي دغه کسان چې د ده اغوا سره تعلق لري که د ده خلاصون ورسره کېږي نو دولت باید دغه غوښتنه ومني ځکه چې نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوی او ضعیف شوی دی چې د زړه ناروغه هم دی. لہذا دولت ته پکار دی چې دغه دوا یا درې کسان آزاد کړي چې طالبان پرې دته هم آزادي ورکي او خپل کور ته ولاړ شي چې د خپل ناروغې ښه علاج وکړي. د طالبانو په قید کې بند وایس چانسلر اجمل خان په دغه ویډیو کې داسې بیان کوي.
گورنر خیبر پختونخوا ته وزیر اعلی د صوبائی حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغه را پرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسٹس پشاور های کورٹ ته او اسفندیار خان ته غیتم دا اپیل کوم چې غی د پخپل دلچسپی والی اوس دونه غټه خبره نه ده چې زما د ریای د پاره دی سو کی زوس بډای ما دړ مریض ما
په دې اړه محسه وکړه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین سره اړیکه ټینګه کړو، خو د بیا بیا هڅو باوجود د نوموړي سره په خبرو کې بریالی نه شو. دا یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د 2010 کال ستمبر میاشتې په اومه نیټه باندې وسله والو طالبانو د پروفیسر کالونی پیښور نه د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې ډرایور یې څو میاشتې وړاندې خوشی کړی شوی دی، خو نوموړی لا هم د طالبانو په منګولو کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د قبایلي سیمو پر لور د ځینو راپورونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان حکم جاری کړی دی چې په سوهیلي وزیرستان کې د هغو کورونو معلومات راغونډ کړل سي چې د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو په دوران ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. مسعود کټوالو د دې ګام هرکلی کړی دی او دای د دوی د مسایلو د حل پر لور یو غوره ګام بللی دی. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په خصوصي ہدایات په سویلي وزیرستان کې د هغو کورونو تفصیلات راغونډولو دپاره سروې لګیا کړې شوې ده چې کوم د طالبانو په خلاف د رایې نجات اپریشن په دوران کې ړنګ شوي زیانمن شوي دي. په دغه اولې سره په سویلي وزیرستان کې د قبایلي سیمې د قدرتي آفتونو سمولې ادارې مشر سید عمر مسعود ویایي
او یار دې د میر مسجد الډر چې کله د گورنر سره ملاقات غي وټه فائدہ دا وشول چې فورن یې آرډر ورکړل پولیټیکل اډمنستریشن ایف ڈی ایم ته چې تاسو کوم علاقہ کولاو دو اترې علاقې په درې هفته شه نن نن تاسو سروې وکې سای چې راځي چې کوری نه راځي د رته نغد پیسې ملاو شي د آرډر مطابق په غیر ټایم باندې میر علاقې مشهرون پاک آرمی ایف ڈی ایم پولیټیکل اډمنستریشن جائنټلی سروې کیږي راونه دو غي رجن په باندې
تنظیم صدر شرپاو مسعود گورنر دے دیش گڑ ماننا مانی اور سرا دائی لاہ سرگندویچ دے سروے پہ اختتام با جنگ زپلی قبائلیوں تا سمدستی نقد امداد ہاں اور ورا سوال ایشی یاد دیوی چې د پښتونخوا گورنر په سویلي وزیرستان کې د دې سروې حکم د 13 میاشتې په اوشتما نیټه د مسعود ژنیو مشرانو مخشینی افسرانو عالمانو او خبریالانو په اغا نمائنده جرګه کې ورکړې و چې کومه گورنر انجینیر شوکت الله خان د پېښور گورنر کور ته رابللې و او په موقع موجود ذمہ وارو افسرانو ته یې په کلکه ویلي و چې د باجوړ جنگ ځپلو قبایلانو په سیر د سویلي وزیرستان قبایلانو د مالی ملاتړ دپاره سمدستي بندوبست وکړي. دا د یادوي چې د باجوړ قبایلانو ته د هر ړنګ کور په سر 4 لک نقد کلدارې امداد ورکړی شوی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ پر دفتر تر وسلوال برید وروسته ډېره سختي جوړه شوې ده او درې اونۍ تیرېدو وروسته هم د عام خلکو دپاره دغه دفتر تړلی پروت دی چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ټول کارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دفتر دی اوس د عام خلکو لپاره خلاص کړل سي. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم.
د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو وای چې په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر د وسلوال برید درې ونې پوره شوې، خو لا تر دې دمه دغه دفتر د عامو خلکو دپاره تړلی پروت دی چې لامل یې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې دلته اوس عدالتي کاروایی او مهمې جرګې هم ځنډول شوې دي او ځایي خلک نه خو خپل اسناد جوړولی شي او نه هم د سیمې ناروغان د خپل علاج دپاره سرکاری مرستې ترلاسه کولی شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر اقبال پرده مشال ریډیو ته وایي،
شناختی کارڈ یا داغوی ڈومیسائل یا داغوی نکانامہ یا نور داسې دستاویزات جوړول د پاره تلځي، نو تقریبا په 100 گز کې ماغه دفتر ته نږدې نه پرېږدي او دروازې بند کړي دي. موږ خو دا وایو چې که بالفرض دا سلسله همدغه شانتې جاري وه، نو د دې خلکو دا مسلې به نور هم زیاتې شي.
هڅه مو وکړه چې د خیبر سیمې د خلکو د دغې ستونزې په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ نظر واخلو، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر د بند ساتلو د غستون زمو شکله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
تاسو ته پته ده چې په هغه کې یو ګڼ شمېر زمونږ ملګري زمونږ چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده او خزادار په هغه کې شهیدان شو، د هغې نه د دې پېښې نه پس چې دی لون ته کې د سیکورټي پیش نظر اغی لون تک سختی کړی دا خدا سے کتن اغه نه دی چې ګینه په دې باندې پابندی لګولې دا خیبر هاوس ته حکم خلق کې زمون دا بالکل غیټ پار کولاو دی او په دې والا د چا څه شکایت یې سم مسله وي، نو بالکل زمونږ چې کوم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی دا غی سره به مونږ خبرې کوو او چې زمونږ کوم نور واکمن دی دا غی په نوټس کې به هم دا خبره راغلو.
یاد دی وی چې د فروری د میاشتې په 13 نیټه باندې په یاد دفتر د وسلوال برید په نتیجه کې د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ په شمول د خاصدارو او لیوی ځواک 9 تنه وژل شوي وو او یو شمیر پکې جوبل شوي وو.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي موجوده حکومت د ترهګرۍ په ضد پر کوټلې کړنلار عمل کوي او په دې لړ کې ټولو سیاسي ډلو ته خپل کردار ترسره کول پکار دي. نوموړي دا خبرې د پاکستان د وفاقي کابینې اخیری غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې په اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د وفاقي کابینې اخیری غونډه د زیارت پر ورځ ماښام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. د دوران د حکومت په 15 کلنه پالیسو او کارکردګۍ رڼا واچول شوه. غونډې ته د خطاب دوران وزیر اعظم وویل چې د دوی حکومت ته تر ټولو لویه مسله ترهګري وه او دوی د یوې کوټلې کړنلارې تر لاندې د دې په ښه شان مقابله وکړه. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام لخوا رابلل شوي ټولګوندیزو غونډو ستاینه وکړه او ویل چې د ترهګرۍ خلاف به ټولو سیاسي خپل کردار تر سره کول وی دی. وای
ډایریکشنز هاف بین ایشود فار کیرینګ اؤټ استرن ایکشن.
د ټولو ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په ضد به د سړډلې پرې د سخت کاروای حکم ورکړل شوی دی او په تر هغه کې ککړو خلکو تبا سزا ورکول کیږي. د جنگ کې مونږ ډېر قرباني ورکړې دي. دا جنگ یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ادارو ولس او سیاسي ګوندونو جنگ دی او دې کې به ټولو لا یو موټی کېدل وی. د حکومتي پالیسیو لوجه تر هغه کمزورې شوې دي او ملک د کې پلار روان دی.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پالیسۍ په حق لا چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو، نو دوی چې موجوده حکومت کې ترهګرۍ ختم شوي نه بلکې نور زیاته شوې ده. د زیاتوي
اول خو دې ماده خپل پالیسۍ وزه کې چې دا پالیسۍ وسه د دې څه اهداف او صرف یو څو فوجي اپریشن کول او هغه ممبئی مقصد چې دا غیس فالو ان نشته لکه سوات کې شو یا باجوړ کې شو یا وزیرستان کې شو دا غنه پر سو شو. نو دا خل باندې خو پالیسی شته نه ده. پالیسی فقدان دی چې دا شی خور شو او اوس دې باندې عملداری د حکومت خاص کر بعض ځایونو کې لکه کراچۍ شو یا پختونخوا شو یا فاټا شو بلوچستان شو دلته خو د حکومت عملداری یا رشته نه څوک چې سواری هغه کولی شي.
د کابینې غونډې وروسته د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو ته وویل چې 13-15 کالو کې د کابینې 113 غونډې شوې دي چې پکې 1500 فیصلو کې په 1200 پیسلو عمل درآمد شوې دی. د په خبره د کابینې غونډه کې د راتلونکو 3 کالو د پاره بجټ حکمت عملی منظوري هم ورکړې شو چې پکې د وفاقي بجټ حجم د 2.5 تر 15 کرب روپو پورې خودل شوې دی او د کې د ترقیاتی کارونو د پاره 750 عرب او د دفاع د پاره 600 عرب روپې بیل کړې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري خبرونه هر ورځ تاسو لنه بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې اوریدلای شئ. وخت د ماپښین درې نیمې بجې سوی. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو سره ټیک واوروي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه پرانیسته به د روانې میاشتې په 11 نیټه کې شي. د زیارت پر ورځ په اونیزه خبري غونډه کې د خارجه چارو د خارجه وزارت ویان معظم احمد خان په وویل په پرانیسته غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ګډون کوي. وسوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ ناوخته د پېښور اسلامیه کالج یونیورسيټي تشتول سوی واس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو جاری کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه سوی ویډیو کې اجمل خان شودل سوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او نورو واکدارانو غوښتنه کوي چې دغه په خلاصون کې دي مرسته وکړي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي وایي تیر کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او وسوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نشته کې شاوخوا څلور کسان وژل سوی او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ټول چې مرګ جوړه بیګا ماشام پرانه شو ټکی سویدا. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانی او فرانس د مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او د ترګری سره د مبارزې پر تړلې مسایلو خبري وکړې. تیر ورځ د ولسمشر له دفتره جاری شوی خبر پانه کې وایي سوي چې کرزی د برتانی له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبري وکړې. امریکای چارواکو تیر ورځ اوسامه بن لادن د زوم د نیولو پخلای کړی چې یو وخت القاعده تنظیم وایاندو. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې پر ورځ د ترګری د الزاماتو لومړنۍ اورېدنی وسی. شمالي کوریا د حریف هوا جنوبي کوریا سره امن معاهده د ختمولو او د دوه هیوادونو ترمنځ پیړنۍ هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. د وینزویلا د منځمهاله دورې مشر وایي د هوګو چاویز مړی به لکه د پخواني شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر ایلیچ لینن د جسد غونډې خوندي او د شی په یو تابوت کې د خلکو د لیدو لپاره ایښودل کیږي. دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو خبرې دی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښ.
نن چې د پاکستان کورنی ورسپانو په کومو موضوعاتو باندې خپل اداري لیکل دي هغه څه په دا ډول دي. د پیښور نخبریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کورنی چارو فاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د کویټې کراچۍ او خیبر پښتونخوا په پیښو کې تحریک طالبان پاکستان ککړ نه دي بلکې نور داسې سوکشته چې د پیښو کې ککړ دي او د دوی صحابه په اسمبلی کې پرده پورته کوم. دا د پاکستان او د جمهوریت کمزوري کولو سازش وو. د پارلیمان د دوانو ایوانونو شریک غونډه را بللو سره دی په دې کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیران د پولیسو مشران او ستر سیکرټریان هم راو بللی شي او دا وخت دی چې مونږ یو موټی شو او پاکستان لپاره کار وکړو. اداري وایي چې نن د پاکستان په ګډ ګډ کې هدفي وژنې او د ترهګری پیخي روان دي چې لکبل یې ولست اندېښنو سره مخ شوی دی او هیڅوک هم دا یقین نه لري چې دوی به د کور نه بهر لاړ شي او واپس به ژوندۍ راشي. اداري مخکې وایي چې د فی وژنو په دې لړۍ کې کهار اورز په درزنونو بی ګنا او بی خطا خلک مرګ جوړ لسره مخ کیږي او د کوټي او خیبر پښتونخوا د نن حالات هم د کراچي حالات سره ډېر بدل نه دي. د کراچي کوټي او خیبر پښتونخوا په دې حالاتو فکرمندي او خپګان په خپل ځای خو دې لړۍ ضرورت دا محسوسيږي چې کهار څنګه او په هر سکیږي خو چې ټول ملک کې امن بحال شي او د بدامنۍ خاتمه یقیني شي او د دې لپاره به ټول سیاسي ګوندونو ته خپل کردار تر سره کول وي. د اداري په وینا د اکثر سیاسي تزیه نگارانو او سیاسي مشرانو دا خیال دي چې تر هر څو وړاندې به د کراچي کوټي او خیبر پښتونخوا د حالاتو مستقل حل راوستل وي او که داسې ونه کړې شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي. نو په داسې صورتحال کې د حالاتو سمولو په لړ کې د وفاقي وزیر رحمان ملک ذکر شوی وینا زیات د اهمیت وړ ده. اداري اخیری کې وایي چې رحمان ملک چې په کراچي کوټه او خیبر پښتونخوا کې د مرګونو پیښو او د ناسمو حالاتو ذمہ وار سوګ او په دې حواله هغوی سره کوم ثبوتونه موجود دي، باید هغه زر تر زره دغه عناصرو نه یوازې نوم واخلي بلکې دې لړکی ثبوتونه هم وړاندې کړي، او بیا د دغه ثبوتونو په رڼا کې د ملک د آئین او قانون په دایره کې ضروري ګامونه واغستی شي، ځکه چې همدا هر څه د امن دپاره پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونو کې په سوونو خلک برتکلې شوي دي، او دې کې داسې خلک هم شته چې عمرونه یې د شپېتو کالونه تر اتاو یا کالو پورې دي. ادارې وایي چې دا یو ښه خبر ده چې گورنر د دې خبرې نوټس اغستې دی او دغه لړکې پلټنې روانې دي، او د دې سره سره د سلیکشن کمیټې غړي او سنډیکیټ ممبرانو ټاکنه کې هم د قانون او قاعدو خلاف ورزي شوې ده، او ظاهره خبره ده چې دې کې سیاسي اثر رسوخ او رشوت خپل کردار ادا کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې کې شک نشته چې موجوده حکومت د تعلیم په لړ کې ډېر په زړه پورې کردار ترسره کړی دی، او بیا چې څومره پوهنتونونه دې دور کې جوړ شوي دي بل هیڅ چا نه دي جوړ کړي، خو د بېنظیر پوهنتون چترال نواخلا تر د عبدالولي خان پوهنتون مردان پورې هر ځای په رشوت او سفارش خلک برتی شوي دي. باید چې انټي کرپشن او د گورنر معاینه کار ډله د دې هر څه پلټنې وکړي او په رشوت او سفارش اغستې شوي خلک ټول لری کړي، چې ورسره حقدارو ته حق هم میلاو شي او د تعلیم نظام هم خکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په لاهور کې په تیرو ورځو کې د ادبي میلې په حق له یوه مقاله لیکل شوې. ورځپاڼه لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ترهګرۍ له ویرې کلتوري هلو ځلو ته زیان رسېدلی، خو دا د لاهور د اوسېدونکو لپاره یوه ښه موقع وه چې دا ډول تقریبونو ته تقویت ورکړل شي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د ترکیې په استنبول ښار کې د پاکستان، افغانستان او نور اسلامي هیوادونو د عالمانو د یوې غونډې په اړه لیکنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو ورځو کې په لاهور کې د ښار د ادبي میلې لپاره په زرګونه کسان راغونډ شول چې په تقریب کې د ناول نگارانو سره وویني او خبرې واوري. ورځپاڼه لیکي دغه میلې د موسیقي د یو تقریب او د پوهانو د تقریب د یو ځای نظر ورکوله چې د داخلي لپاره خلکو یو بل ته دیکې ورکولې. ورځپاڼه په نړیواله کچه د پاکستان د ادب کامیابی په ګوته کولو سره لیکي د اردو ژبې 9 اتیا کلن لیکوال انتظار حسین د مین بروکر پرایز اوارډ لپاره د نورو لیکوالانو تر څنګ ونومول شو. په یاد میله کې د ځینو ګډونوالو لپاره دا د پاکستان د یو وګړي په حیث د کامیابی منزلو یوه موقع په لاس ورکوي. ورځپاڼه لیکي یو سړي لیکوال محسن حامد وویل چې د پاکستان لپاره د فخر باعث دی او دا پیغام ورکوي چې د هیواد خلک ترهګر نه بلکې عادي انسانان دي. تر ورځپاڼې په خبره په یاد میله تنقید هم وشو. تنقید کوونکو وویل چې په یاد تقریب کې زیاته توجه په انګریزي ادب وه چې د پاکستان د تقریبا 190 میلیون خلکو ډیره لویه برخه پرې نه پوهیږي. ورځپاڼه په وروستیو کلونو کې کلتور ته رسېدلې زیان په ګوته کولو سره لیکي چې د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په لاهور کې بېلابېلې سینماګانې وسوځول شوې. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده، په لوړه کچه د ادبي هلو ځلو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو بیا دغه ادبي تقریب د ښار یو نوی تصویر څرګندوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په استنبول کې نور خلافت نه دی موجود، خو اوس هم یادګار په مذهب د یقین لرونکو لپاره ډېر مهم دی. په روانه اونۍ کې د پاکستان، بریتانیا او انډونیشیا نه مذهبي عالمانو په افغانستان کې د شخړې په اړه د خبرو لپاره په یادګار کې له یو بل سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي که څه هم ورته د طالبانو نه د یری له امله ویل شوي چې د ګډونوالو نومونه باید څرګند نه شي، خو د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکارېدله چې د حقیقت بیانولو نه څوک کېرېدل. ورځپاڼه زیاتوي په ملاقات کې زیات زور په دې خبرو چې دغه مفکوره دې بدله شي چې په افغانستان کې جګړه د طاقت ترلاسه کولو کوشش نه بلکې یوه مقدسه جګړه بلل کېږي. ورځپاڼه لیکي په یوه کمره کې د یو ښه فکر کسان راټولولو سره د غونډې ترتیب کوونکي دا باور لري چې په هغه کار کې بریالي شول چې د کامونو انتظامیه پکې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه د کانفرنس جوړونکي پروفیسر په حواله لیکي چې مشن افغانان د خپلو خلکو سره له جګړې منه کول دي او د هغې لپاره یوه نیغه لاره ده. هغه دا چې لوړ پوړي افغان ملایان د نړۍ د اسلامي مذهب پوهانو سره د ځانمرګي بریدونو، ولسي وګړو په نښه کولو، د اکاډمي اثارو د تباه کولو او د کورني تشدد په باب د خبرو لپاره ملاقات وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې هفته په کانفرنس کې د قوي ټکو یو مفصل قرارداد مخې ته راغلو چې پکې دغه خبره بیا تایید شوه چې اسلام د نړیوالو بشري اصولو سره سم مذهب دی او په افغانستان، پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې په مذهبي ادارو د تشدد په ختمولو غږ وشو. دغه دستاویز په افغانستان کې په 1,60,000 جماعتونو کې ویشل کیږي چې دا ډول په پراخه کچه خلکو کې دغه سوچ پیدا کړل شي.
ملیحا میرزاده و چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د امریکا یو عدالت د القاعده شبکې یو مهم مشر او د اسامه بن لادن یو نشتې خپل د زیارت په ورځ په دی وجه تورن وګرځوي چې د خپل شبکې د مشر پروپاګند کوونکی په حیثیت د امریکایانو د وژلو د سیسې جوړولې. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو ستاینه کول او خبرداري ورکوي چې دا ډول نور بریدونه به ترسره کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور د مهمو ټکو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي امریکایي چارواکو ویلي چې سلیمان ابو غیس چې په کویت کې زیږیدلی او د اسامه بن لادن زوم دی تیر اونۍ په اردن کې ونیول سو. د امریکا د انصاف د محکمې لخوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې هغه به نن د نیویارک په یو مرکزی عدالت کې وړاندې کړل سي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر په بیان کې وایي وخت او واټنونه به هیڅکله زموږ هوډ کمزوري نه کړي او موږ به د امریکا دښمنان د انصاف منګولو ته سپارو. نوموړي په خپل بیان کې زیاتوي چې د بغیس نیول ترهګرو او د امریکا دښمنانو ته یو پیغام دی چې د نړۍ په یو کونج کې هم دوی نسی پټېدلای او موږ به د دوی د نیولو لپاره خپل بشپړ طاقت په کار راولو تر څو له دوی سره قانوني احتساب وسی. د اسوسییټډ پریس په خبره دا مقدمه د اوباما انتظامی لپاره یو قانوني بریا ده چې د القاعده پر یو مهم مشر د ګوانتانامو بی د پوځي حراستي مرکز پر ځای د امریکا په یو مرکزی عدالت کې مقدمه چلول کیږي. په متوګه د ګوانتانامو بندیانو ته د امریکایي عدالتونو په پرتله لږ قانوني حقوق ورکول کیږي. د امریکا د انصاف محکمه وای ابو غیث د القاعده ویاندو چې د 2001 کال د مې د میاشتې راهیسې د اسامه بن لادن او بیا اوس له ایمان الزواهری سره کار کوي. څارنوالان زیاتوي ابو غیث د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته په افغانستان کې له اسامه بن لادن او ایمان الزواهری سره یو ځای څرګند سو او پر مسلمانانو یې غږ وکړي چې د یهودیانو، عیسایانو او امریکایانو خلاف جنگ وکړي. د کویت حکومت هم تر هغه وروسته د هغه شهریت منسوخ کړي. د هیومن رائټس فرست په نامه د بشري حقوقو یو اداره شي چې د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته د امریکا په مرکزی عدالتونو کې اتش په تمشکوک بهرني ترهګر محاکمه شوی دی. بلخوا په ګوانتانامو بی کې د زرګونو بندیانو څخه یوازې اوه بندیان د امریکا د پوځي عدالت لخوا محاکمه شوی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د ډیلی بیست په نوم ورسپانه لیکي شاوخوا یو کال مخکې طالبانو له امریکا سره د سولې خبرې درولې وي. طالبانو هغه وخت دا ویلي ول چې امریکا په بیا بیا خپل دریز بدلوي نو ځکه ورسره خبرې نه کوي. د ورسانه په خبر اوس داسې ښکاري چې طالبان یو ځل بیا د خبرو اترو لپاره لیواله دي. د دې مقالې مهمه برخه به له پامیر ساحل او واورو.
د ډیلی بیست لیکي د طالبانو لخوا یو دم له امریکا سره د خبرو بیا پیلول خي چې هغوی له خپل لار بیرته ګرځېدلې دي. دا ښکاري چې دا ځل به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره هم خبرې وکړي. تر دې مخکې طالبانو تل د کرزي حکومت د امریکا ګوډاګي په نوم یاد کړی دی. په تېره یوه میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالبانو د کوټې او قطر ترمنځ تګ راتګ کړی دی. کوټه د طالبانو محفوظ مرکز ګڼل کیږي. د طالبانو یو سیاسي غړي ذبیح الله د ډیلی بیست ته ویلي دوی اوس مهال په باقاعدګۍ د قطر او کوټې ترمنځ سفر کوي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي خبرې پخوا هم باوري او سمې ثباتي شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د پروپاګندې یو مهم مشر امیر خان متقی قطر ته تللی او بیا یې کوټې ته رپورټ ورکړ. عبدالواسی چې د طالبانو د وخت د سری میاشتې ادارې مشر و هم تیره میاشت قطر ته تللی و چې هلته د خبرو اترو لپاره خپل پوخ دفتر پرانیزي. واسی یو کال مخکې له یوه افغان زندانه خوشې کړل شو. یو شمېر هغه طالبان چې په قطر کې په میلمستونونو کې وسی وس اپارټمانونو او کورونو ته د منتقلېدو په مراحلو کې دي. ځینې خو خپلې کورنۍ هم هلته بیایي. ورځپاڼه د دوو لوړپوړو طالبانو لخلیلي کې د طالبانو وخت پخواني دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند کورنۍ په کراچۍ کې اوسېده. د هغه کورنۍ اوس قطر ته ځي. اخوند درې کاله مخکې د پاکستان په یو زندان کې مړ شو. همداراز د استاد یاسر کورنۍ هم قطر ته ځي. ورځپاڼه لیکي د کوټې او قطر ترمنځ دا تګ راتګ د پاکستان په صلاح او منظوري کیږي. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د کوټې او قطر ترمنځ چې د اړیکو یا رابطو تشه وه هغه لري کړل شوې ده. دغه په خبره وس طالبان په ډاډ دفتر پرانستای شي او له شورا سره په رابطه کې پاتې کیدی شي او هدایت یا لارښوونې تر لاسه کولای شي. د طالبانو د کوټه شورا یو لوړ پوړی غړی وای کڅه هم پاکستان د کوټه او قطر ترمنځ د طالبانو سفرونه څاري، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له نظر سره وس خوشاله دی. یو بل طالب مشر وای ک پاکستان طالبانو او نورو افغاني ډلو ته اجازه ورکړي چې په ازادۍ له یو بل سره خبرې وکړي، نو بیا په افغانستان کې سوله راتللی شي. د ټولو طالب مشرانو د نوم نه خو د په شرط له ډیلی بیسټ ورځپاڼې سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه د یو طالب لخلې زیاتوي طالبان نه غواړي چې له نړیوال ټولنې سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره مواقع له لاسه ورکړي.
پامیر ساحل چې په ډیلی بیسټ ورځپاڼه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو او په قطر کې د طالب مشرانو د میشتېدو په اړه تاسو ته مهم ټکي اورول. اوس زو کوټې ته په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د جمعرات په ورځ کوټې ته سفر کړی او هلته د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. عمر داودزی په کوټه کې په ورستیو چاودنو کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو کورنیو ته نغدي مالی مرستې ورکړې دي. خدای نور ناصر له دې مشرانو او هم له سفیر سره خبرې کړې او دا راپور یې رالېږلې دي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د افغانستان د صدر حامد کرزی په هدایت له اسلام آباد څخه راغلي پلاوی د وجل سبي او کسانو کورونیو ته د مرستي ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د جمعرات په ورځ په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د وجل سبي او کسانو کورونیو ته 1,00,000 او ټپي سبي ته 55,000 افغانۍ ورکړې. د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د وجل سبي او کسانو کورونیو ته د صدر حامد کرزی د غمرازی پیغام هم وابراوه.
له پاکستان څخه د افغانستان د سفیر د تلیفوني اړیکو او راپورټ پر بنسټ د شهیدانو له کورنۍ او ټپیانو سره د غم شریکۍ او خواخوږۍ په نیت د دولت د بیړني حالت نه نوي کول څخه د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه چې ټولې 2,400,000 افغانۍ کیږي منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره شهیدانو ته پیرداد جنت، کورنۍ ته جمیل صبر او ټپیانو ته بشپړ روغتیا غواړم.
محمد عمر داودزی له کورنیو سره په خپلو خبرو کې وویل زه او افغان دولت په دې پیښه کې د وجل سبي او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
تلویزیون گرفته بودم شام کی حادثه غمناک
دی. کله چې می ما شام تلویزیون خلاص کړ نو می ولیدل چې په کوټه کې 14 نسوی ده او په کې ډیرای کسان وجل سبي هم دي. په همدغه لحظه می په زړه کې دا راتېر سو چې په دې سیمه کې هم زموږ مسلمانان ورونه ژوند کوي، خو خدای دې نه کوي چې په دې پیشه کې کوم افغان کډوال وجل سوی وي، ځکه چې هغه ماته تر هر چا راتیر دی او د هغوی درد ما ډیر دردوي. په هغه لازمې له خدای دا وغوښتل چې د وجل سبي او کسانو له جملې څخه کوم افغان کډوال نه وي،
جمله مهاجرین ما نه واشه.
د علي آباد سیمه په دې 14 کې یو تن چې د کور 15 غړي وجل سبي وو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته د افغانستان له دولت څخه مننه وکړه او زیاته کړه کته هم په دې مرسته د کور وجل سبي کسان بیرته نه راځي، خو بیا هم د افغانستان د ولسمشر دغه کارته ډیر درناوی لري.
5 نفر، یکی راضیه یا زنی از میا دویم کس کبرا.
ما په دې پیښه کې د کور 15 غړي له لاسه ورکړل. راضیه چې زما میرمن و، کبرا زما یو لور او بل رقیه زهرا چې زما وریندار و او د هغې زوی ټول وجل سو. د افغانستان له دولت څخه مننه کوم چې زما په زخمونو یې ملهم ولګول. د یادونه ورده چې د روان کال د فبروري په 14 نیټه د 1058 په علي آباد سیمه کې 14,300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه چې پکې تر نیوي پورې افغان کډوال وجل سوي او ټپیان وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس تاسو پام د ټوکو ټکالو څخه د جوړ پروګرام پام کوه پر لور راګرځوم چې تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. نو دا هم تاسو او دا ځانګړي 19 پروګرام پام کوه.
دا ریډیو کمال دی ګرانو قدر منو درد منو د پریشانی په میدان گرا گر سوز غلول سو ټکول سو اوریدونکو نزور زغ په یادی ساړه ساړه سلامونه قبول کړي. وجه یلی چې د شناختی کارت په دفتر کې به خوارو زار سوی نه یست، د سی این جی په لینونو کې به تار په تار سوی نه یست، د پاسپورٹ په جوړېدو کې به قطار قطار سوی نه یست، او د ملک نه پرسان په پریشانی کې به بیا نسوار سوی نه یاست. نن شروعات کو د انټرټینمنټ د یو خبر څخه، او دا خبر دا دی چې د هندوستان د فلم انډسټری باچا شاهرخ خان د ملک نه پرسان د وزیر مداخله جناب ریحان ملک صاحب یو بیان سخت پریشان کړی دی. څنګه راسی جواب د شالیلا بادامی دا کجوری راپور
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ وزیر مداخله ریحان ملک د خپل عادت څخه مجبوره دی او په هر هغه کار لري چې د ده کار نه وي پکې. وای چې نه کار په هغه دې څه کار. په تیرو ورځو کې ریحان ملک یو بیان ورکړ چې شاهرخ خان په هندوستان کې پریشان دی. د ده په جواب کې د انډیا وزیر مداخله ښاغلی چخندر کمار سخت په غصه سو او وی ویل،
اډیر ایمان ملک بابا، شاهرخ خان پریږده، خپل پبلک حفاظت وکړه. نمستې ملک، شلومبه شلومبه شلومبه.
وا دې ورېدل ریحان ملکه، د یوې پیسې دې کړو. ریحان ملک صاحب او شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې دی د ملک ناپرسان ته راسي، دلته به دی ډیره خوشحاله او په حفاظت به وي. د ده په جواب کې شاهرخ خان له ډیرو ورځو څخه زموږ سره رابطه کول غوښت، خو افسوس چې د ریحان ملک په آرډر په ټوله ملک د موبایل لوډ شیټنګ روانو. ای خبره واوري، نن ریحان ملک لندن ته تللی دی، نو موبایل سرویس مش پټ د یوې ګینټې د پاره خلاص کړی دی. ای شاهرخه، زما آواز اوري؟
شالیلا
تاسو خاندی؟
شالیلا
وی خیریت خو ته ای؟
شالیلا
وی وی، دا سړی خو لیونی څو؟
لیونی نه یم، په دې خاندم چې ریحان ملک مطمئن سي چې زه دلته په هندوستان کې روغ جوړ او خوشحاله یم.
لیکن ملک صاحب خو وایي،
ای شالیلو، د خدای په هر دی په ډېر مشکل مو د لال ټاکري نه ځان خلاص کړی دی. ناکه مصیبتونه مراته جوړوي دلته په هندوستان کې. ام هپی سندره درته وایم، مهندی لگا کرکنا، ڈولی سجا کرکنا، مہندی لگا کرکنا، ڈولی سجا کرکنا، لائنے تجھے گوری آئیں گے تیرے سجنا، اے چمک چلو، اے اے چمک چلو. اس مو یقین راغلے چیز خوشحالم.
ریحان ملک صاحب کو تاسو ته پیشکش کړی دی چې دلته راسي تراسي.
اے ولې منه هغه په غوا برې تا وانو الا باندې نسې، ولې زما بچیان یتیمان او خزه کونډه کول غواړي؟ ملک نه پرسان ته چې زه راشم څه به کوم، یا خو به چولی پخوم یا به پکوړې پخوم. اے آی ام هپی، ډیره ډیره مهرباني.
مگر تاسو دلته په فلمانو کې کار کولای سي؟
اے شالیلو، تاسو په فلمانو کې ما شاهد خان او جهانگیر خان پرېږدي؟ آی ام کینګ آف رومانس، زه د مینې او محبت کینګ یم، او ستاسو په فلمانو کې بل شته څه شي؟ اوی جاگیردارا، اوی ټاک ډوم ډز ټاپ ډوم ډوم. جنگ و جدل په فلمانو کې هم او د باندې هم، ستاسو سره الریډي دومره ښه اکټران شته، هغه ولې په فلمانو کې نه کاستوي؟
اخ ته زموږ خوارانو سره نه څوک شته.
ریحان ملک صاحب کاست کوي. قادری صاحب څنګه ښه جذباتي ډایلاګ وایي، هغه کاست کوي. په فلم انډسټري کې که اکټران نشته، نو یې سملې خو مو ټوله په اکټرانو ډکه ده. الطاف حسین څنګه زورور اکټر دی، زما کوچنیان چې ماښام نه یدیږي نو زه د ده ډایلاګ ورته ولګوم، هغه دوامه څخه بیدیږي. وایه وره ته هم جاگیردارا، پرده میرے نید پردانا اٹھاؤ.
شاروخ خان صاحب ټیپ بند کا کنی اوس سجمج اوریدوم کی ټول بیریږي هغه خاران ور لمخلا ډرون پیرولې دي حکومت جوړولې دي قدرت غلولې دي ریان ملک ټکولې دي
شالیلو ګرانو او قدرمنو ملګرو د شالیلا بادامی فلمی او رحمانی راپور تاسو اوریدي ګرانو او قدرمنو ملګرو ریحان ملک صاحب اعلان کړی دی چې د موبایل څومره پیکی جنو اخیستلی شي وای اخلی چې څومره میسجونه استولی شي وای استوي او چې څومره محبتونه کولی شي ویکی ولی چې ډیر ژر به موبایل سرویس بند کړل شي. ریحان ملک صاحب زمون سره په لین دی د دنه پوښتنه کوو. ریحان ملک صاحب تاسو دا راته ووایه چې تاسو دا موبایل سرویس ولی بند کوي؟
بند کم دے دروغ جنا دا خبری بچ چکے
سر دا لین والا ٹیلیفون دے
خا دیر جر با انشاءاللہ دا ہم در باندی بند واو رے ما قسم خوڑ لے دے چپ دے ملکی با ٹیلیفون بند کرم ریلوے با بند کم بجلی با بند کم روٹے با بند کم ڈبل روٹے با بند کم نیم انسانان با پجیل کی بند کرم او نیم با
او نیم
نیم با پا قبرستان
قبرستان ولی
عجب نا شکر خلقی است قبرستان اغا واحد بیغم زیده چه نه ده بجلی بل نه ده گیس مصیبت نه ده پیترول غم نه ده سینجی گروم نه ده درون ویرا او نه ده بم بلاست پریشانی
ریحان ملک صاحب تاسو داره تووه چه تاسو ده موبایل سرویس ولی بندوه
زما ده کوم طول زوانان ده موبایل بیروزگاره کردی پیکیچ وکی طولش پا گپی I love you darling I am serious زم مرسوم در پسی گپی کوی یوازی یوازی دا نشی کوله چه رامان ملک انکل تا هم یو خن نمبر ور کی چه آغا خوار هم یو سو خوغی خوغی گپیو کی طول ورز دا غب خبری دا ماکه دا صدر صاحب چمچه گیری دا وزیر اعظم صاحب مکان بازی دا قادری صاحب دمکیانی دا اپوزیشن تانه آخر زهم زړه لرم دا وزیر مداخله پسی نکیم یو زرگه وی ترسو پورو چی دیز بانانو ماتم دا یو خی خایسته اسینی نمبر نوی را کرده ما قسم خوڑه لیده چه موبایل پون سرویس با بند وی پا تلیفونیک عشق بندی با پابندی وی
شالیلا بادامی زمون زوانانو دا پارا دا قربانی تور کرده کنا دا ریحان ملک صاحب سر یو چو خوگه خوگه خبری وکا کنا
نهی ما پا کانو والی پانسی را کئی د چودری شکایت حسین سیکریٹری میں وہ لگا ہوئی خود ریان ملک سره فون نشم کولای نشم کولای
ولی ولی آخر ولی
گرگینا خپل خو بڑا سړی دنیا دلی دلی ده زما خواری خو وعده لام ندی سوی ولی ما پزوانه زوانی که ریان ملک سره په اور کیا چوی
اور؟ څنګه اور؟
ولی تا ندی اوریدلی دروغ جنان با طوله د دوزخ په لمبو کې سوځي
خنه غواړم ریمان ملک صاحب د دې خزي خود دماغ خراب شوی دی مخامخ څوک روي ته هم نه وایي چې روي
ګورګینا د دې خزي نمبر راکا د نورو خلکو خو موبایلونه بند شوي دي د دې به موبایل هم بند وي د لین والا ټلیفون به هم بند وي بلکې د ډاکخانې والا به خط هم نه اخلي هلکو دا دی دا کور نلکا دانا پانی بجلی روٹے دبل روٹے ہر سب پر بند کے ریان ملک سے پنگا نئی چھانگا
سر تاسو چیر روان سواست پلیز زمونگ یو آخری سوال
بس 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 بند ویگن بند رکشا بند جاز بند موٹر سائیکل بند سائیکل بند او اکسیجن ام بند
سر دا تاسو چو آیا است خلق دی مرکلو
زرا غلی دا دی مقصد
چا مطلب
چی ترسو آبادی که مشوی نوی گرانی با سنگ ختمی گی بجلی با سرنگ رسیگی پیشور با سرنگ پورا کیگی روٹای با سرنگ ویشل کیگی او با سرنگ رسیگی زوس اوس ورزم او زورداری صاحب تا دغه مشوره ورکوم چې زمونږ د آینده انتخاباتو ناره باید دغه وي
چه آباده کمکه حکمرانان بے غمکه.
سر تاسو خبر خو اوری؟
نو 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 گورگین صاحب دا زما دا چمچگیری پیرڈ دے.
چمچگیری؟
دا سہارا سخا تر درو بجو پوری دا خلقو چمچگیری، دا درو بجو نا تر چلورو بجو دا شہزادہ بل اول چمچگیری، دا چلورو نا تر پنزو بجو دا وزیر اعظم چمچگیری، دا نور ٹائم نو دا زورداری صاحب خدمات، دا سر تیل مالش چاپی کول.
سر زما خدا خیالو چی صرف مون چمچگیری کو، تا غتر مون لهم زیاد پتراتی.
چمچگیری کرو گے تو ترقی کرو گے. ہو پام کوا، یہ زندگی ہے یہ تو شرمندگی ہے، چمچگیری ہے تو ترقی ہے. پام کوا پام کوا لکا چمچگیری کوا.
دا مشال ریڈیو دا.